افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره امنیتي چمتووالی لري او د دې پروسی امنیت به ټینګ کړي. او د رویټر خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي چې د امریکا د انرژي وزیر د شپږو امریکایي کمپنیو لپاره په پټه اجازه لیکونه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټیکنالوژي وپلوري. دوستانو ستړي مشي د ازادي رډيو په دې خبرونه کې موسه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هر کله کوم په خبرونه کې پر یادو مسلو سربېره ګڼ نور ریپورتونه ملرو خو په اله خبرونو کو رضوان مراد ستړيو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت او د ملي امنیت د مشرانو په مشرۍ یو امنیتي پلاوی نن مزار شریف ته لاړ. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د کرکټ د لوبغاړي احمد قریشي په بیعت کولو کې ورسره مرسته وکړي. او پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په وروستۍ ځانوژونکي حمله کې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسد الله خالد د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عملیاتي مسول رانډي جورج نن مزار شریف ته سفر وکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا لوړدبه پوځي پلاوی به د بلخ ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر نوروز مخکې د بلخ د امنیت د قومندان د لری کولو پر سر په مزار شریف کې د امنیتي ځواکونو او د امنیت قومندان ته چې د جماعت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور ته نږدې دی وسلوار نښتې وشوي. تر دغه شخړو وروسته دفاع د وزارت سرپرست وزیر اسد الله خالد په مشرۍ یو پلاوی له عطا محمد نور سره ولیدل او د بلخ د وزیر د آرامولو پړې ورسره موافقه وکړه. د جماعت ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور اوس له حکومت غواړي چې دغه موافقه عملی شي. د کونړ ولایت په چپیدری ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بې ځای کړي او ځایي خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د چپیدری یوې بې ځای شوې میرمن په خپله سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل دا کونړ چارواکی وی تر اوسه د چپ درې لسلو بیزې شو کورنۍ سره مرسته کړې ده. دا کونړ په چپ درې ولسوالۍ کې داعش او طالبانو د تیرې جمعې ورځ نه تر یک شنبه پورې په خپلو کې جګړې وکړې چې د سیمه ییزو مقاماتو په خبره له دواړو غاړو نه ډیرش کسان وشل شوې دي. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی نن ویل چې دا دواړه ډلې بیا له یو بل سره جګړو ته چمتواله نیسي. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي امنیتي ادارو غواړي چې په ننګرهار کې د کرکټ د یو ځوان لوبغاړي احمد قریشي په پیدا کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي د پنځشنبه پر ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه په یو غږیز پیغام کې ورک شوی احمد قریشي د افغانستان د کرکټ راتلونکي بلل او ویلي دي چې په ځانګړي ډول د ننګرهار امنیتي مسؤلان باید په پیدا کولو کې ورسره جدي همکاري وکړي. دولس کلن کرکټر احمد قریشي چې په وړکی راشد ارمان مشهور لا هم لا درکته او تر اوسه په تلاو معلومات نه دی خبر شوی. د کورنۍ ویلي چې احمد قریشي دروانی اونۍ د یکشنبه په مخام په جلال آباد کې د سپین غر کرکټ اکاډمۍ نه کور ته په لاره لا درک شوی دی. په همدې حال کې د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د قریشي د تختونې په تلاو څه نه دی موندل شوی. بلور ته په تازه په ټولنیزو شبکو کې په یوې خبر شوې ویډیو کې چې تختول شوی احمد قریشي ته منسوب شوی ده، دغه دولس کلن هلک خپل کورنۍ غواړي چې اختطاف شوی ده او اختطافچیانو ته پیسې برابر کړي کنه د ده په خبره وبوشل شي. پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په وروستۍ ځانوژونکي حمله کې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو د لاس لرلو پر سپړلې دي. اسلام آباد نن ویل د اسناد او شواهد به اساسه دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي هند ورته په دې اسنادو کې د نوي اشخاصو او دوه ویشتو موقعیتونو لیست پرلې دي چې هند ادعا کوي له فعالیت نه د منوشو سخت دریځو ډلو غړي او د هغوی د روزنې کمپونه دي. پاکستان ویل د جملې څخه 2500 کسان نیولي او له هغوی نه په شو تحقیقاتو کې معلومه شوې چې دا کسان په کشمیر کې له وروستۍ ځانوژن کې حمله سره کوم ارتباط نه لري. د غراز د پاکستانی چارواکو په وینا هغه دوش موقعیتونه چې هن ورته پنه خکړي هیڅ یو د وسلوالو دروسنې کمپ نه ده. د فبروري په 14 نیټه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې تر ځانوژن کې بری درسته چې څلوېخ هندي سرتیری ووژل او په پاکستان کې مېش جیش محمد ډلې پړه پر غاړه واخیسته. د نوي ډلې او اسلام آباد ترمنځ روابط ترنګل شول. دواړو هیوادونو پر یو بل هوایی بریدونه وکړل او په کشمیر کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې څو ځله ډزې تبادله کړې. وروسته راغی چې هند د سټلایټ ضد یوه وسله په بریالیتوب په فضا کې د مځکې مدار ته وتوغوله. د امریکا د متحده ایالاتو خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونو د فضا پر وسایلو نه لړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون ویل چې د هند ساینسپوهانو په بریالیتوب سره خپل هغه سټلایټ ووشت او له منځه یوړ چې د مځکې تر مدار لاندې څرخېده. په دغه اقدام سره هند د متحده ایالاتو، روسیې او چین تر څنګ فضایي پوځي ځواک هم ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزیر سرپرست پاتریک شانهان خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد چې د سټلایټ ضد دغسې وسلې فضا ته استوي د دې خطر زیاتوي چې ټوټې د مځکې په مدار کې تر شا پاتې شي. او د امریکا د بارنیو چارو وزیر وایي د هیلمند چراتونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل انتقادونو هم زور اخیستی. خو که د امریکا او پاکستان ترمنځ په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې هڅې روانې دي اړیکې ترنګلې شي، د افغانستان پر سوله به څه اغېز وکړي؟
د امریکا سره د پاکستان روابط که چیرې خرابېږي، دا د ډیپلوماسي یا نړیوال اړیکې نګاره دا د افغانستان په ګټه ده. پاکستان
خارجی دستا ده. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره امنیتي چمتووالی لري او د دغه پروسې امنیت په ټینګ کړي. همدارنګه به مولدی هم خبر کو چې په د کونړ په چپ درې کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د نښتو له ویرې دغلته ځایي خلک له سیمې تېښتې ته اړ شوي. د خوست اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د ځایي خلکو لخوا حکومتي باغونه غصب شوي دي او د یک چارې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. دا موضوع هم څېړو. په یو بل ریپورت کې اوري چې د امریکا د انرژي وزیر د امریکایي کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي څو پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټیکنالوژي وپلوري. یو همدارنګه د خبرونې په اونیزو پروګرامونو کې د کور کلی اونیز پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام خبرېږي. د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره هم مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل نیوکو هم زور اخیسته. د پاکستان د بشر حقوقو وزیر په تازګۍ سره خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د امریکا د سفیر د ټویټ په عکس العمل کې لیکلي چې د هغه پوها د سیمې د مسایلو په اړه کوم دلیل دی. وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سرګندونو په عکس العمل کې پر ټویټر نوموړي ته لیکلي و چې په کرکټ کې ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې په دې اړه نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې.
په داسېل کې چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد کابل ته راشي، د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د دغو غبرګونونو په لړ کې تازه خبره د پاکستان د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری ده چې په کابل کې د امریکا سفیر په ناپوهۍ تورن کړی ده. اغلی شیرین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د کرکټ افغانستان او سیمې په اړه د ښاغلي باس پوهه کمه ده. هغې د ناپوهي د خلیلزاد سټایل ټرمپي شرارت یوه نښه بللې ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سرګندونو په غبرګون کې پر ټویټر نوموړي ته لیکلي و چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي د جان باس ټویټ ریټویټ کړی او ویلي دي، زه داسې احساس کوم چې دا کار باید ما کړی وای. د دوړو لوریو ترمنځ د انتقادونو وروسته له هغه تبادله کیږي چې د روان میلادي مارچ میاشتې په 15مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډو بالا ویل چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لار ده. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا پر یو بل دا تون غبرګونونه د افغانستان د سولې په بهیر څه اغیز لري؟ د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایر د پوښتنې ته داسې ځواب وایي.
د امریکا سره د پاکستان روابط که چیرې خرابیږي، دا د ډیپلوماسي یا د نړیوالو اړیکو نگاره دا د افغانستان په ګټه ده. خو پاکستان خارجي دستګاه دا درایت لري چې هغوی په هیڅ صورت د امریکا سره مخالفتونه دومره نه جدي کوي. د رسانه تر حده پورې، د رسانهي سیاستونو تر حده پورې ممکن ځینې مسایل دوی منځ کې تبادله شي، ځینې منفي مسایل ممکن تبادله شي. خو د پاکستان سیاست همیش د امریکا د سیاست سره موازي رواني.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري کړې، خو د عمران خان وروستۍ سرګندونې ګټورې نه دي. د پاکستان د صدر اعظم دغو سرګندونو ته د افغانستان حکومت هم تند غبرګون وښود او په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال د ازرولو تر څنګ له اسلام آباد نه خپل سفیر هم کابل ته د مشورو لپاره راوغوښت. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د افغان حکومت دا پریکړه چې خپل سفیر له اسلام آباد کابل ته غوښتی ده غیر سنجیده بلله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداشان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د خپلو سفرونو نوې لړۍ د افغانستان او پاکستان په ګډون و هیوادونو ته پیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو د لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب له انتقادونو وروسته واشنګټن له ښاغلي محب سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ کابل ته راځي، خو دا لا نه ده معلومه چې د افغان چارواکو او خلیلزاد ترمنځ په خبرو کې به ښاغلی محب ګډون ولري او که نه. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و مور دل چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره هم مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل نیوکو هم او زور اخیستی دی. تاسو مخکله ازادي راډیو ناوړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امنیتي چمتووالی لري او د دغې پروسې امنیت به ټینګ کړای شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي په یوه ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي سایټونو ولایتونو ته د انتخاباتو د حساسو موادو لیږلو او ولسمشرۍ انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت ټینګښت یې د چارو په لومړیتوبونو کې دي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
دا دریو انتخاباتو تر سره کولو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي، هغه پروسه چې له امنیتي اړخه د انتخابات خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې پروسې د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په یوه ګډه خبري ناسته کې خلکو ته د انتخاباتو د پروسې د امنیت په اړه ډاډ ورکړ.
یو ځل بیا د تاسو له لارې خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې د دغې پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لرو، تر څو د تیرو انتخاباتو نه په تجربې د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړو.
په دغه غونډه کې د دفاع، کورنیو چارو، د ښځو چارو او پوهنې وزارتونو د راتلونکو انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د ورکړې لپاره یو هوکړلیک هم لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دغې پروسې په اړه د امنیتي چمتووالي خبره کوي چې د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي. په دې وروستیو کې په کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي او د ملي دفاع وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا منلی چې د نوي کال له پیل سره په دغو ولایتونو کې د ګواښونو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه چې د تیر کال د میزان په 28مه او 29مه ترسره شوې هم ډاډ ورکړی وو چې دا پروسه به په امن او په سرتاسري ډول ترسره کیږي. خو د هیواد یو شمېر سیمو تر څنګ په مرکز کابل کې هم د نامنیو له امله د انتخاباتو په دوه ورځو کې زیات شمېر مرکزونه پرانستل نه شول. د انتخاباتي بنسټونو او اړوند امنیتي او دفاعي ارګانونو له بشپړ چمتووالي سربیره بیا هم ممنل شو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د انتحاري حملو او بمی چاودنو له امله شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او 240 نور ټپي شوي دي. اوس اندېښنه دا ده که د ولسمشۍ انتخاباتو د ترسره کولو پورې دا ګواښونه لا زیات شي او حکومت هم د دغو ولایتونو د امنیت د ټینګښت په اړه بې پروایي وکړي، د افغانستان انتخابات به بیا سرتاسري نه وي او خلک به صندوقونو ته د رای ورکولو لپاره لاړ نه شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا محمد عبدالله په دغه ګډه ناسته کې له امنیتي اړخه د انتخاباتي مرکزونو او محلونو مشخص کول له وخت وړاندې بولي.
عملیات انتخاباتی حالتی را به خود داره که باید تمام اجزای مسئله
انتخاباتی عملیات داس حل لري چې د مسلې ټول اړخونه له لوجستیک تر بودیجې د سیمې او مرکزونو تر تثبیت او امنیتی چمتووالی ورځ بل ته بدلون مومي. په دې موده کې ممکن پلان څو ځله بدل سي او په دې شرایطو کې دا سخت ده چې مرکزونه او محلونه مشخص کړو.
د شرایطو فعلی گفتن از قضیه بسیار سخت است که کجا رو مشخص کړو.
ملخو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده مروه امینی وایي افغان حکومت باید تر دې دمه د قانون له مخې هغه سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او هغه محلونه چې د خلاصېدو او بندېدو په اړه یې معلومات نشته باید مشخص کړي وای. هغه له امینی ټینګار کوي چې که د دغې پروسې امنیت ته د امنیتي بنسټونو له لورې جدي پاملرنه ونه شي، خلک به د ولسي جرګې انتخاباتو نه هم د بدترو انتخاباتو شاهدان وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان او داعش بیا یې د یو بل خلاف جګړې ته ځانونه چمتو کوي او هره ګړۍ د دوی ترمنځ د جګړې د پیلېدو ویره شته. د رپورټونو له مخې له سیمې په سلګونو کورنۍ د جګړې له ویرې وتلې. له دې مخکې په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړو له امله سلګونو کورنیو خپلې مینې پرېښې وې. د موضوع تفصیل روحلان وری وړاندې کوي.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل داعش اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو د تیری جمعې ماخام نه د یک شنبه ورځ ماخام پورې په چپه دره کې سره جګړه وکړه چې په کې دواړو خواو ته مرګ جوړه واوخته. سرپرست والی وای اوس بیا دواړه خواوې د وسلو او د خپلو پلویانو په راټولولو بوخت دي او تر ډېره یې یوې بلې جګړې ته ځانونه چمتو کړي دي.
اوس بیا د قواو آمادګۍ کې غواړي چې ډېرې ساحې یو د بل د تصرف کې واخلي. دا جګړه اصلا د چپې درې د مرکز نه 50 کیلومتره وړاندې په هغه ځنګلو کې چې هلته د موټر لارې نشته او عام خلک اوسېږي هلته شروع شوې ده. هلته ځنګلونه هم دي او دولتي قواوې د آماده باش او احضاراتو درجه یک کې ولاړې دي. خپله قمندان د لیوا هم په چپه دره کې موجود دی.
کوم کسان چې د خپل کورونو پرې خودو تاړ شوی لوڅی پخی او د تن په جامو کې له کورونو راوتلی او په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د عاجل مرستو غوښتنه کوي. 55 کلنه فرشته وایي
شپې راوتلو او جامو او کنا سينو څنګه ته سره نه ونیول او شاله وته عام خاص کورونه وستل هیڅ دې موږ ته راولې شو په تور په بده ځانم د اخلاص په خمې ماته خو وجه یې خلک وجل الله ونی چې دې دونه خیم نه دی راولې دونه نه غل دا ختم له وجو نه نه ماتال دل لري.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار به وای چې سلو کورنۍ ته 13 ورځ اړین مواد ورکړي او پاتو نور ته به هم مرستي ورسوي.
ونیم زره کورنۍ مهاجر شوی دی او دا کورنۍ اسدآباد او ننګرهار ته سرخانو ته خپل چپې درې مرکز او د مرګي ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي. اړوند ما د زموږ ټیمونه دوه ورځې مخکې د سروې لپاره هم تللي او د کومکونو لومړنۍ جوپه مو پرون رئیس د مهاجرینو تر ریاست لاندې لیږلې ده چې په هغې کې حیوې دي، ترپالونه دي، د اشپزخانې کیټونه دي، غذایي مواد دي، اولیه صحي کومکونه دي او کوشش کوو چې نور کومکونه هم سره راټول کړو.
په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني یعنی حمل میاشتې په دوهمه نیټه جګړه پیل شوه. دوه ورځې دوام وکړ چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې له دواړو خواو له 150 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا خوست اوسیدونکو وای چې په دې ولایت کې د ځای خلکو لخوا د حکومتي باغونو یو اندازم ځکه غصب شوی او اساسي رغونې او ساتنې ته هم پلان لرنه نه ده شوی. بل خو ته د خوست د کرن ریاست چارواکي وای چې امنیتي ادارو سره په ګډه د حکومتي باغونو د غصب شوم ځکو د خلاصونو او دغه باغونو د بیا رغونې لپاره ځانګړي پلانونه چمتو کړي دي. نجیب الله لو خیل پاړه رپورت لري.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې یو شمیر حکومتي باغونه چې للسیز و راپودی خوا خلک د تفریح او ساتری لپاره ورزی دا مهال د ځمکو ځینې برخې غصب او باغونه هم تر یوې اندازې ویجاړ شوي دي. یادو باغونو ته اوس هم ګڼ خلک په ځانګړي ډول ځوانان د ساتریو او تفریح لپاره ورزی، خو هلته له ورتګ سره د طبیعت له ښکلا او دومره خوند نه اخلي لکه د دې باغونو پر حالت چې افسوس څرګندوي. د محمد الله په نوم یو ځوان چې د خوست فارم باغ ته د تفریح لپاره ورغلی آزادۍ راډیو ته وایي
مات پاملر نه شته، د سټیم پاسه ده نه شته، سړی سات کی تیر کی او دغه تعمیر د تعمیر د سوکل کیږي چې دغه رقم د رنګ د چتونې اتلان دی پرته دی لاندې ځای کې اوس پینې مکمل خلک وي وړي او مات پاملر نه شته دغه دی.
د پسرلی په دیشپو ورځو کې د ځینو سړو سیمو څخه یو شمېر ځوانان هم د تفریح او ساتری لپاره خوست راځي او بیا په دې حکومتي باغونو ګرځي. د حکمت الله واقعت په نوم یو مدني فعال چې لوګر نه خوست راغلی وایي
په یو شمېر حکومتي باغونو باندې وګرځېدو معلومیږي چې دا باغونه پخوا ډېر ښایسته جوړ شوي دي، خو اوس یې تاسو ګورئ چې ډېر خراب شوي او ځینې برخې غصب شوي هم دي. زموږ هیله له ولایتي ادارې څخه دا ده چې دا باغونه ورغوي، غصب شوې ځمکې خلاصې کړي او ساتلو ته هم مشخص افراد موظف کړي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیوایی په دې ولایت کې دولتي باغونه مطلق د تالان او ویجاړېدو له حالت سره مخامخ دي.
دا هغه باغونه دي چې د ظاهر خان په وخت کې په دې باندې جرمنانو ډېر کار کړی و او دا احیا کړي و، اما متاسفانه په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جنګونو له امله دا له منځه لاړل، خو بیا هم په دې اوولسو کلونو کې دغو باغونو ته توجه ونه شوله.
بل لوري ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي په یاد ولایت کې د ځایي اوسیدونکو لخوا د حکومتي باغونو د ځینو سیمو د غصب کېدو ستونزه مني او وایي چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو سره په همغږۍ کې ځینې اقدامات پیل کړي دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شانوري د یادو باغونو د بیا رغونې په اړه وایي چې
پالیشیرو کې په مرکزي باغ کې په فارم شمال کې په سماوات کې په سیګي فارم کې په دې ځایونو کې یو د ځمکې زمنګ غصب شوی دي چې د دې لپاره عملاً قمانداني موږ سره همکار ده او هره ورځ غصب نه ځمکې خلاصوي. خپل بس سازۍ لپاره مو پروژې پیشنهاد کړي دي مرکز ته. سکاري کوشش کوو چې تر دوه باغونو پورې خپل دا چار دیوالي کو.
یاد دیوی کڅه هم په ورستیو کلونو کې د افغان حکومت لخوا د خوست له ملمکوټ مرکزی باغ او همدارنګه د بلاوټ باغ لزینو برخو چار دیوالې راټو شوی، خو لا هم د دې او نورو باغونو زینې برخي غصب دي او بیرته شنه کولو په دې باغونو کې د نوی نیالګیو کینولو د اوبو د سیستمونو رغونې ساتلو او د ځمکو کارولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا رویترز خبری آژانس دا یو ریپورت لمخی ویل کیگی چی دا امریکا دا انرژی وزیر ریک پیری دا شپگو امریکایی کمپانوی اجازه لیکونه پا پت از لرس لیکلی چی پر سعودی عربستان دا اتمی انرژی دا تولید لپارا تکنالوژی و پلوری. دی شرکتونو تا هم دا رازی جازه ورکرل شوی چی دا اتمی انرژی دا تولید لپارا دا سعودی عربستان سرم رسته وکری. نور جزیات به دا فرشته جلال زی پا ریپورت کی باونو.
د رویټرز خبری آژانس په حواله د سعودي چارواکي غواړي چې د اټمي انرژي د تولید دوه ستري بټي جوړ کړي. د امریکا متحده ایالات، روسیا، جنوبي کوریا، چین او د نړۍ څونور هیوادونه غواړي چې د دې سترو کارخانو د جوړولو قرارداد له سعودي عربستانه ترلاسه کړي. د هر هیواد ستر شرکتونه د قراردادونو په ترتیب کار کوي چې وروسته به د سعودي چارواکو ته واستول شي او هغوی به د دې پریکړه کوي چې کوم هیواد ته قرارداد ورکړي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د سعودي عربستان حکومت په دروان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د ګټونکو شرکتونو نمونه اعلان کړي. د امریکا د انرژي وزارت د اټمي مسؤلیت ادارې ویلي چې هغو شپږو شرکتونو چې د سعودي د اټمي ټکنالوژۍ د قرارداد د ترلاسه کولو لپاره اجازه ورکړ سوې، د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې غوښتنه کړې وه چې د دوی نمونه پټ وساتل شي. د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې دا شای په منځني ختیځ کې د اټمي وسلو رقابت پیش کړي. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال د امریکا له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې که د دوی رقیب ایران اټومي وسلې جوړ کړي، دوی به هم د جوړولو هڅه وکړي. د سعودي عربستان په اړه په نړیواله کچه حساسیت د ژورنالیست جمال خاشقجي تر قتل وروسته لا زیات شو. خاشقجي د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل شو. په نړیواله کچه داسې ګڼل کیږي چې د خاشقجي په قتل کې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان لاس درلود، خو د سعودي حکومت دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې ډیرو کسانو له دې چې امریکا به پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي خرڅوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو تیره میاشت یو رپورټ خپور کړ او ادعا یې وکړه چې د سپینې ماڼۍ کارکوونکو په دې اړه خبرداری ته پام نه دی کړی چې په سعودي عربستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د اټومي انرژي د بټیو جوړېدل پر قانون تیری دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د ساینس او ټیکنالوژۍ نړۍ او دا چې څنګه په طبابت کې کارول کیږي. په چین کې یو جراح ډاکټر توانیدلې چې د 3000 کیلومتر واټن لري سیمې څخه د انټرنیټ په وسیله ډیر پیچلي جراحي عملیات ترسره کړي. نور اسمت ساروان دراوري.
په چین کې یو جراح ډاکټر د 5G انټرنیټ په مرسته له 3000 کیلومتر لري څخه د لومړي ځل لپاره د مازغو جراحي عملیات کړي دي. د ډیلی میل رسپانې د راپور له مخې چینایي رسنیو ویلي چې د ولسی ژغورنې پوست د عمومي روغتون ډاکټر لنګ جی پی له 3000 کیلومتره لري واټن څخه د پارکنسن یا ریشت په ناروغۍ د یو وخت ناروغ په مازغو کې د جراحي عملیاتو له لارې یو امپلانټ نصب کړ. د جراحي عملیاتو د شنبې په ورځ نږدې 3 ساعته دوام وکړ. د د په وینا د نوې ټکنالوژي له ډاکټرانو سره مرسته کوي چې د نړۍ په لرې سیمو کې جراحي عملیات وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د چینایي ډاکټر په څه ډول روباټونه له لرې کنټرول کړل. تر دې مخکې د 5G یا 5G انټرنیټ په مرسته د موبایل په نړیوال کانګرس کې د یو ناروغ د ځیګر جراحي عملیات شوي وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لوګر ولایت د ضلع سوالی د چوتری د کلی نه تاسو سره پاړی کې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو خصوصا هغه چارواکو ته چې افغانستان هر ګوټ ته او غریب ولست مرسته ورسوي، خصوصا د لوګر ولایت د واری صاحب محترم څخه پښتنه وکي چې ته څنګه ناسې، ته ولې د چوکۍ باندې ته دغلته ناسې، ته باید دولت غږ واورې ور مرسته راځي. هغه ضرور پنځونه پاره په جیبونو کې اچي چاغه والی صاحب پښتنه نه کوي، یو مکتوب نه راځي، یو احاد نه راځي، درې مرسته راغلي د یوې پښتنه و نکړه. د ولس او د حکومت له منځه ډېر غټ واټن باندې راځي وروره، باید د پښتنه وشي. د څاروي په باره کې مرسته راغلي، هغه یو دوه درې کسانو په خپلو جیبونو کې واچولې. د یو د سړي میاسل مرسته راغله، د غنمو او ضرور پنځو کسانو په ننګرهار ولایت کې په مایپر باندې ویوړه، په ننګرهار په ګودامونو کې خرڅ په پیسې په جیب کې واچولې. داسې نورې نغدې پیسې راغلې وي، هغه چې چا څخه خوښه واغ ضرور پنځو کسانو په جیب کې واچولې. خدای دې وکړي چې په دې کلک غور وشي او د دې پښتنه وشي د لوګر د والي صاحب نه، د راځر د ولسوال صاحب نه، چې دا چاته ورسېده او د دولت نظر کې واخیستل شي. وسلام، ډېر زیاته مننه.
د هرات ولایت دارالعلوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسو د سربندي چې تقریبا د افغانستان د ګډ ګډ علما راغلي وو، خو په یو ځای کې ویل موږ صلح غواړو، په هر قیمت چې صلح غواړو. او دا ویل د دې شورا رئیس ویل د علماو د شورا چې اشرف غني ویل و زه اماده يم صلح ته هر قرباني چې وسی، او موږ صلح غواړو، هر قیمت چې وسی صلح غواړو. مشتوري د جنگ څخه او ټول ملت ته د جنگ څخه په ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غني مخاطب ګرځول ویل و هر قیمت چې وسی صلح غواړم، باید نو سم خند باقی نسی صلح ته. دا نظر مې سره شریک کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو لا پیغامونو څو پیغامونه و چې خبرو شو، تاسو موږ غلا ازادي راډیو نوريز مخ خبرونه هر ورځ سهار له وو بجو خبريږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي، په منځنۍ صفدول شپږ نوي اوریدل شي. او ک انټرنیټ لري زموږ د وی پانه پته د ازادي راډیو .com زموږ د وی پانه لري نه وځي چې مخ خبرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکې کولای شي چې زموږ خبرونه، ریپورتونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. یو بیا په مکه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته رسوان مراد نه ورو.
د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسد الله خالد د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او د غراز په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت او مرستيال نن مزار شریف ترارل او د بلخ ولایت د امنیتی وضعیت پړای له سیمایزو مقامات سره خبرې وکړې. د کونړ ولایت په چپدر ولسوالۍ کې د طالبانو د داعش په نامه ډلې ترمن جګړو لسګونه کورنۍ بې ځای کړې. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی وایي چې داعش او طالبان بیا جګړو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفی او امنیتی ادارو غواړي چې په ننګرهار کې د کرکټ د لادر کشوي ځوان لوبغاړي احمد قریشی په بیدا کولو کې مرسته وکړي. پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په روسي ځان وژن کې حمله کې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو د لاس لارلو په اړه سپارلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې به وکول شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي حادثو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدینو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي.
دوستانو ته زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه خبرونه مو اوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې په تفصیل سره وګورئ. اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان کرکټ بورډ له کشفی او امنیتي ادارو غواړي چې د کرکټ د لوبغاړي احمد قریشی په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. د افغان کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د پنځمې پورس په خپل فیسبوک پاڼه پر یو غږیز پیغام کې ورک شوی احمد قریشی د افغانستان د کرکټ راتلونکی بللی او ویلي دي چې په ځانګړي ډول د ننګرهار امنیتي مسؤلین باید په پیدا کولو کې جدي هڅه وکړي. دولس کلن کرکټر احمد قریشی چې په ورکوټي راشد ارمان مشهور و لا هم لا درک دی او تر اوسه یې په تړاو هیڅ ډول معلومات نشته. د کورنۍ ویلي چې احمد قریشی د روانې اونۍ د یکشنبې په ماښام د سپینغر کرکټ اکاډمۍ نه کور ته په لاره لا درک شوی. له دې سره د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د قریشی د تښتونې په تړاو څه نه دي موندل شوي، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. د افغانستان د فوټبال له 30 کلنو څخه د کم عمره ځوانانو امید لوبډله د آسیا جام په لومړنیو سیالیو کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنیږي. افغان لوبډلې په دغه سیالیو کې د یوې بریا په خپلولو سره دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله دوه اونۍ وړاندې د آسیا جام په لومړنیو سیالیو کې قطر هیواد ته تللې وه. ښاغلی کارګر وایي چې په دې سیالیو کې افغان لوبډلې خپله لومړنۍ لوبه د قطر، دوهمه د عمان او د نیپال په وړاندې وکړه چې یوازې یوه بریا یې خپله کړه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د روانې لمریزې حمل میاشتې په 15 نیټه به د تکواندو ملي ټیم د جوړولو لپاره په کابل کې سیالۍ ترسره شي. دغه فدراسیون د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې شاوخوا 3 ټیمونه د هیواد له 28 ولایتونو او په ایران او پاکستان کې میشت کډوالو لشمیره هم 4 ټیمونه ګډون کوي چې په ترڅ کې به یې 4 لوبغاړي د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. نوموړی وایي د دغو سیالیو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په اومه لوبه کې رایل چیلنجر بنګلور لوبډله د ممبئی انډینز لوبډلې پر وړاندې د لوبې ټکټ کړي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې کلکتې پنجاب ته د 28 منډو په توپیر مات ورکړه او په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ بریا خپله کړه. په دغه لوبه کې د کلکتې لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 16 اورونو کې د 40 وکټو په زیان سره پنجاب 11 لوبډلې ته د 219 منډو هدف وټاکه. په جواب کې د پنجاب لوبډلې په 16 اورونو کې د 4 وکټو په زیان سره 190 منډې وکړې او لوبه یې د 28 منډو په توپیر بایلوده.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلې مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو خوارځوکی یا سوی تغذیه په ماشومانو کې هغه سی ستونزه ده چې کچیرې په پایل کې مخنیوي ونه شي نو ماشوم د ټول عمر لپاره ایبي کولی شي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمنه د یونسف په دفتر کې د تغذیه مسؤله ډاکټره پلوشه انوری ده. پیل کې یک بدی خبر راته وکړي چې په افغانستان کې د سوې تغذیه د پکوم حد ده.
سروې چې شوې ده د تغذیه نېشنل سروې هغه شوې او دا خودل چې په هر لس کوچني ماشومان د 15 کلونو لیک سلور د کوټې قد مساب دی،
یعنی د دوی قدونه لاند پاتې دي یا ټیټ پاتې دي؟
هغه قدونه لاند پاتې دي، د همر د لحاظ نه لاند پاتې دي، مناسب قد ته ورسیږي د هغه قد نه رسیږي. دا ماشومان نه لحاظ د فزیکی لحاظ نه لاند پاتې دي، د دماغي لحاظ نه او د زکري د دماغي لحاظ نه هم ډیر پاتې دي، ځکه چې هغوی نشي کولی د زکاوت درجه ډیر بلندې وروسته چې کله چې هغوی په جامعه کې د کار بازار ته ننوځي هغوی ډیر مشکلات مخامخ کیږي، ځکه هغوی په خپل پتانشل لحاظ نه رسیږي. سوی تغذیه دوه شکل لرو، یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک کوي خو ضرورت مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي، زکاوت لاند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذیه دی، ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. او بل هغه دی چې کله چې ماشومان حاد دی په شدیده توله، کله چې ماشوم اسهال کیږي او یا بل مریضی ته مواجه کیږي، هغه په شدیده حاده توګه سوی تغذیه ته مواجه کیږي. مونږ دیتل وای سوی تغذیه حاد ټوله 4 میلیون کیږي،
یعنی مونږ په ټوله کې ویلی سو چې 4 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي.
ام داسې وایلو شو.
بله، اوس به راسو دیتل چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذیه لامل څه کېدلی سي، ولې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دي. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي، یو مرض سخت کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کی هغه حالات. او بل هم دا د چې کله زمون په کورنۍ کې ډیر ماشومان په یو کورنۍ کې شته دي، او دا بل عمل دی چې خوراک په هر ماشوم په کافی انداز نه درکیږي. او بل هم د عدم د دسترسي د اوبو د سکلو د پاکو اوبو د سکلو او هم د تشنابونو د صحیح مویتی او دا شیان هم هغه عمل دی چې دا تجدید کی، ځکه چې کله چې اوبه ناپاکه وي هغه ماشوم خوري، بیا ایسال کیږي، ایسال هغه بیا د جذب د مواد نه مانی کیږي، هغه تجدید کیږي. بل هم آدم د آگاهی د کورنۍ دی، والدین